دیگر از خانواده های افغان با عشق و افتخار فرزندان دختر خود را بزرگ کردند و معتقدند که دختر داشتن نه تنها جرم نیست بلکه نعمت ارزشمند است.
احمد شبرین با السلام علیکم. د سره صلیب افسری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وای چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېر اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخت خوارځواکۍ اخته دي. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وي سره صلیب ته وسپارلې. فلسطینی بندیان او اسرائیلي برمته په غزه کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشې شول. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شي. د 200 فلسطیني بندیانو له ډلې 130 تن هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. د پاکستان وی محکمې نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شبې عدالت مخې مذهبي شخصیتونو او قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منظور رحیمی ویلی دی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغو کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانې ما د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوي کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرجوبلو او مالی تاوانونو د پیشي سبب کیږي. د غاز او سکرونی ول د غاز د ډبو چاودل د برښنا شارتي او اور اخیستنی په افغانستان کې تربل هر وخت نن سبا ډیری پیشي شي. په ځنګړي ډول په ژمي او د حواله سړیدو سره هر کال د غاز نیولو پیشي لا ډیری شي. په همدې ونی کې مول هرات ولایت څخه د دغه ولایت روختون د سرچینو په خول راپور درلود چې په تیرو دو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیونو 130 پیشي ثبت شوې دي. د غاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومی شي. همدارس په افغانستان کې د برښنا د شارتیو له کبله د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښی شي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپل کورونو د تودولو لپاره له غاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي او وخت نا وخت داسې ناوړه او بدې پیښې پیښیږي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بې وزلي د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړي که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه را سره دی د ټلیفون لري او د برښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمنی کې دی، له هغه ځایه را سره دی. انجینیر صاحب نوري، یوازې په جرمنی کې 15 کال په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی، په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپل تجربې به هم را سره شریکې کړي، په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څو کو چې برق مو ونه نیسي یا له شرطو ځان خلاص کو. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال دی میلادي می منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې، څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیل بیل ځایونه کې د برق د شرطې لکبله په بازارونو کې ور لګیدلې دی، او ډیر دکانونو ته تاوان اړولې دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوې دي دغو حساب نشته، بشمیره زیاتې به شاید دا ډول پیښې وي. پر حال دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې په یوه خونه کې گاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درون سروان صاحب، زه هم خپل نیکل سلامونه لومړی تاسو ته او د آزادۍ رادیو بل خصوص دیشنه اسمان تر لاندې خبرونه ډیر مزز او محترم او اوریدون ته وړاندې کوم. په دې هیله باندې چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسي، او را به شوي تاسو د پښتنې په تړاو باندې که چیرې په یو خونه کې یا په یو اتاق یو کس په گاز نیسي، یعنی موږ طبي په دریک کې ورته گاز گرفتگی وایو او پښتو کې گاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د گاز له امله وي، یا هم د سکرو د له امله وي، یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله گاز ونیسي، یعنی گاز نیولی وي، اول پر به موږ دروي سروان ته چې ډیر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هواته، یعنی موږ به ډیر کوشش کوو چې هغه آزاد هواته را وباسو، او دوهم موږ به ډیر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هواته را وایستله. سروان ته به هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دوی سره کومک وکړي. او درېیم دې ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یو پوپونه یا ډډبیک آی یا هم د دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایو چې هغه د زړه له تلې هغه پف کوه تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی وه، یعنی خپله په شعور نه درلود، په کومه حالت کې وه، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغو ته موږ د سی پی آر پروسه وایو، هغه به ورته عملي کوو، او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغه هلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي. سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا ده چې دا مې موریدلی دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وای کله چې په کومه کوټه کې، کومه خونه کې گاز خپور شوی وي، تاسو برق مه لګوئ. که ګروپ هغه کوټه لري برق لري، نو ګروپ مه لګوئ، ځکه چې امکان لري چې اور بل شي. او بل دا ده چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کړو چې گاز ووسی. دا دوه خبرې څنګه دي؟
روان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته وویل، وویل چې په یو اتاق کې مثلا ګاز خوشې شوی ده، خو دا پېښې خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کېږي. اول چې اتاق کې که چیرې تیاره وي چې موږ ځو، اول برق لګوو، که برق نه شته موږ هغلته په لایټر هم کم دي، او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګوو یا مثلا بر اور لګید ولګو، نو دا کار به هیڅ کله هم نه کوو، ځکه هغه د برق لګیدل هم د دې باعث کیږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی. او دا کار به نه کوو، نه به یعنی د لایټر نه استفاده کوو، نه د برق لګول نه. او اې دې تر څنګ به ډیر کوشش وکړو چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنی اکسیجن راشي. کله چې موږ د ګاز نیولو څخه څاروان صاحب خبرې کوو، هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق کې باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي، تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق هغه هوا خرابه ده، یعنی د مسمومیدو حالت را منځته کوي، هغه حالت باید منځه لاړ شي او په وروسته دغې نه د هغې اتاق څخه استفاده وشي. خپل خبرې را ټولوم، رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو ویل نه به په هغه اتاق کې چیرې شوی وي، نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کڼکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بویباش لپاره
او د ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عمری انجینیر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا شارتي ډېرې زیاتې دي، برېښنا ولې شارتي کوي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ. د شارتی عوامل ډیر زیات دي. اول زاړه لینونه چې دغه کوشه چلمه خراب شي لوس پاتې کیږي او هغه دوه لینونه چې سره نږدې شي شارتي کوي. دوم شارتي په دې باندې رامنځته کیږي چې که هغه برقي لینونه ډیر سورتوي طاقت نه لري، واړه نری مزه کشکړی او دغه ګرمۍ کې او د ګرم په تیردو سره پوخ خپل پوښ را سور کوي او شارتي کوي. یا مثلا شارتي په دې باندې کېږي چې سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي، دا چې پیزونه نال وزي پیزونه چې قوي بیا د شارتي هغه باعث کیږي چې ور هغه کور ور واخلي.
بله انجینر صاحب، تاسو ول چې مزي یا سیمونه باید نری نه وي په ځینو مواردو کې، البته دا باید د ته پکاتو چې څه استفاده کوو، مثلا ک اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري، زیات برق ته ضرورت لري، سیمه هم باید اوسه ډبلې. موږ د ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نری دي، ځینو ډبلې وي، دا د دوی هغه قوت ته یا غلي انرژي مصرف ته پکاتو سیمه مغه رقم ورته انتخابي شي. همداسې ده
اصلا که یو توی یا څورته نور بخیاس هغه چې سړی په خپل اخلي اگر فابریکای چې تولیدي دغه مزای ورته حسابي او هغه مزای ورسره راغتي. اما کوم غواړو چې ساکت ته برق ورکو، د مثال په توګه یو کور نوې لندونه کیږي، هغه ته لپاره باید یو برقی حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سمزه قوي مزه ور واشم. په ځکه په ساکت کې خساره یو وخت هغه څورتوي برقی وجاق وکړه، هغه اثر یې چې کور ګرم کې یا سړی کول سي چې وته په کې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاری هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري، یعنی اقلا 14 امپیر هغه برق د برق هغه توان ولري چې د هغه په 200 ولټو کې 14 امپیر برق تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دغه کولای چې سړی طاقت واخلي. اما مزه چې ډیر ضعیف وي د لینونه ګرمیږي، ګرمي چې ګرم شي بیا نو پیوز الوزی او کپیوز ونه الوزی. ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېم نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزی او دغه
لویه غلطي ده. انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق دیسی؟
او اول خو برق چې د 200 ولټه برق لري نو دغه سایکل او دغه ډیر لري او کله چې سړی برق ونیسي او په خپل د وجود انسان د وینې چلري دقم هادی دی برخت پاره ده نو دغا حرارت تولیدهی او وینه وچهی و سره مرک تا اغیقهی نو پومده لحاظ بانده ز خلق تا دغا مشوری برکومه چه که تاس واره چه دی برخ نزان و ساته او اغا لوس سیم پلاس که منسه چه برخی او ده هقا اغنه پاسله بخلی چه تاس سدمه رسه یه اغا مثلا یو فیوز چه وال وزی دیگه پیلات پسی باید وگردی چه ولی دا پیوز لطلی ده او امکان لری چه چیره پکور که یو سیم شارتی کلی او دا شارتی باعث ده که چه اغا سیم برق بلری نو دیگه نباید سرای پاسلا بخلی چه سرای برق بنسی اما برق لوروالا یه فرق لری چه که 240 ولت برق بلری هم سرای باشنه و که دری سو شپیتو ولت دری ساعتی ولت برق بلریم یو سراتی ولت برق دری ساعتی ولت برق بلریم سرای باشنه نو پومدی لها سرای باید دیر فکر بکی چه کوم برکن سر سرای تماس بنسی
بله سب دیر زیاد مننه قدر منو آوریدون که تاسیل آزادی راژیو ترشنا اسمان لاندی خبرونه آوری پا دی خبرونه که په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي سکاره ونیسي یا برق ونیسي نو باید څه وشي او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولی وي نه هېڅ دي زموږ میلمانه دي ډاکټر فریدالله عمری او همدارس انجینیر عبدالخالق نوری ډاکټر صاحب عمری تاسو مخکې د ګاز نیولو نښې بیان کړې د که څوک سکرو نیولی وي زغالو نیولی وي دغه او هغه څوک چې ګازو نیولی وي څه توپیر شته نښې څه دي
بیا هم جناب تاروان صاحب لکه څرنګه چې تاسو وویل موږ دغه تشخیص تفریقي نشو کولای تر هغه پورې چې بیا مو وروسته دغه په ټوکسیکولوژي ته د هغې وینه نه وي لیږلې لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسموم کیږي یا هغه ګاز نیسي یا دې تر څنګ تاسو خبره چې هغه د زغال سنگ یا هم د ټایرونو په پیسو باندې د سوان له امله هغه مسموم کیږي او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګ ناست وي یا هم داسې ګیراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او هغلته موټر د 15-30 دقو لپاره چالانوي یا د هغې په واسطه مسموم شوی وي موږ دغه توپیر نشو کولای خو په عمومي شکل سره په همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي وایي په یو کلي کې وایي یو نفال نیولی او غل د هغې ویلي وو چې غلط ټول دي خو رنګه د ما بده ده اوس مسمومیت ډېر شیان رامنځته کوي خو یوازې دلته ګاز مطرح کوو نو کله چې یو شخص به د همدغه مسمومیت له امله چې ګاز نیولی وي یا که په بل د سون مواد نیولی وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي یعنی د سرخوږ نه به شکایت کوي و چې ډېر شدید سر می خوږېږي دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده یعنی دې توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم دریم سرګي چبی وي څلورم کیدای شي همدغه شخص ته زړه بدوالی استفراقات پیدا شي پنځم هم دغه شخص کیدای شي نفستنگی ورته پیدا شي او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای ساروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مسمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت دغه شخص دغه حالت رسولی ده نو هغه بیا وروسته معلومه کیږي خو په عمومي سطحه دغه نښې نښانې چې کومې ما وښودلې دا د ټول ګاز په مسمومیت کې یا د ټول سوان مسمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي
بله ډاکټر صاحب کوم یو ډیر خطرناک دی ګاز نیول او که د سکرو نیول
خطرناک سروان صاحب دواړه دی لیکن ډېرې پیښې چې رامنځته کیږي که چیرې موږ یوه څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کیږي ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بېرنګه او بېبویه ګاز ده یعنی ها کسان که چیرې په اتاق کې ژمی ده هوا او سړه ده په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې، نو کله چې دی دغه بخارۍ مابین کې ایږدي د ګازي بخارۍ عادي شاوخوا ته دغه خلک ورټولیږي، د دې په خاطر چې ځانونه ګرم کړي او د یخ هوا څخه یې وساتي. نو کله چې دغه ګاز تنفس کوي دی په خپل اول کې نه پوهېږي. ما درته چې ورځ ته دغه مکینې کانی رامنځته کوي، ځکه دغه د کاربن کله چې همدغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه ګاز داخل اتاق سوزي د کاربن مونوکساید ګاز تولیدیږي. نو کله چې دی تنفس کوي دی نه پې پوهېږي او ورځ هغې نه هغه مکینې کانی را پیدا کیږي. خو اضغال سنگ یا هم د نور اضغالو هغه اکثره دغه کسان چې مسموم کیږي هغه په ویلو کې هغه حکایه کوي. سروان صاحب وایي چې دغه بخارۍ دود کولا یا هغه اضغالو چې موږ ورچولي وو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کېدلو، وروسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي. یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه اضغال چې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه ته یې خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دومره لوګی پورته کېدو وروسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو. خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي، ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست، موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي. حتی بعضې کسان اکثره تر شفاخانې پورې هم نه رسېږي، مالته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي. خو په عمومي صورت دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت او شدید دي نظر ته غالو او نور دسمه
اوسه. بله ډیره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب عمری. انجینر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا د شارټي لکبله د اور لګیدو پیش ډیر زیات دي، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ د سیمکشي چې په ودانوي کې کوي دا معیاري نه وي کومبل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې دا ډول پیخو مخه ونیول شي؟ مال دا ورستی جمله می داوه چه مال پا افغانستان که دا پیش دیری دیگه دی برق دی شارطی لکبلا ورونه لگیشه، مشکل پتسه که دی او زمنن ستاسو سپارشتن دوی تا خلکو تصده چه کلا چه دو ودانه جوره وی دا سیم کشی په څه شکل سره وکي، کوم ټکو ته توجه وکي چې لدا ډول پیښو وشغورل شي؟
اول خو په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لاندوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات سره کوم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. اول سیم کشی چې کیږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 ملي متر سیم غټوالی باید ولري په د کور کې چې لاندوانی سره کوي. بیا د کور کې د څراغونو چې چلانېږي د دغه لپاره مخصوص د لاینونو غټوالی ته ضرورت شته، او زمنن دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2.5 ملي متر دي، ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي، هغه طاقت باید برق هغه وکړي. او ضمناً فیزونه باید ضعیف وي د هغه دپاره چې یو شارټي رامنځته شي د فیزونه باید والوزي، نه یې د دپاره چې هغه په کور کې هغه اور بل شي. نو په همدې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي. یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لاندوانی کوي په هغه کې څه ورته وایي، څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسنی شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه لپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دغه بلې هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کېږي چې د خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته د هلته دغه کار وکولی شي. د مسله کې چې زده کړې له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه هغه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړو، زړه مې درد کوه، له یوې خوا دوی بېکاره وو، له بلې خوا د دې لپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي وو. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې فني خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکولی شي چې په وطن کې لپنی پلوه
بله
صاحب
بله انجینر صاحب یو شی چې زورت متوجه شوایم البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیزو یا به دوه یا به نهایت درې و فکر کوم زیات نو تر څه حده چې په یادی شي خو دلته که هر خونه دی دوه دوه حداقل فیزونه لري د فیزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی
و د فیزونو د مثال په دغه تاسو کا به یو برقي وجاغ ولرای اگر اگر درې فازه برق غوړي اگر درې فازه برق باید نور ځای کې مصرف نشي یعنی دغه فیزونه باید دغه لپاره وسنجول شي که د وجاغ دغه برقي دګدان خراب شي باید دغه ټول برقي فیزي والوزي او د کور د لپاره د مثال په توګه سړی چې غواړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي د مثال په توګه زه یو د کیناستلو کوټه کې غواړم چې یو نظم راغې کړمه باید همدغه برخه کم کم هغه ګل کړمه نه یوازې دغه نور ټول برقونه نه باید لاړ نه شي د پنبې لحاظ د هر کور د لپاره د څراغونه د لپاره باید بیل فیوز موجود وي او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې د لپاره کمپیوټر کاروي که څوک برقي وجاغ کاروي د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري او همدې ته ورته د ډیرو مهمو کارونو د لپاره چې هغه باید برخه هیڅ قطع نشي یا صدمه ونه رسي هغه د لپاره باید مخصوص فیوز موجود وي نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري
ډېره زیاته مننه کوربدان اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ درانه اوریدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري لومړنی اوریدونکو ته به ورشو مهرباني کوي ازادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب جوړ یاست بخیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي
لال میر ناصریم د علمن ولایت نه اړیکه نیولې
شاه صاحب خبرې مو سدی پښتانه لري نظر لري مهرباني
پښتانه خو مې ډاکټر صاحب څخه دا ده چې منګ خاطراتي سمو کې استو او دلته مثال خدای نه خصد المریض شمسي خو منګ لرو او به لرو نو به راپور تکوم زکو ته کوم وخت خامہ خاورې دلم د سپیکر اغلی دي خلک برک نیولې دي او چا خو ځل لا سور کړی څوک بیا سي دي خدای پاک بس جوړ کړی دي مثال دا برک تاثیر دومره نه پکړی پاول اسپارښتنه به ډاکټر صاحب باید موږ ته وکړي چې یو څوک د برېښنایي شمسي ونیاو موږ باید څه اقدام وکړو څه وکړو چې څنګه کار واخلو که دغه موضوع ته تشریح کې ډیره ځواني بي
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدل کوم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې نه ټلیفون یې قطع شو لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته وایس انجینر صاحب بیا له تخنیکی نظر په دې خبري وکړي که څوک برق ونیسي تابان چې ډیر جوړلی شي څه وکي باید سره
او تورون سره لکه ترنګ چې زموږ نوسری ورور نوسری صاحب ورور د علمان اړیکه نیولې و کچيري یو شخص برق نیسی یعنی هغه کا خپل باندې د شمسي او برق وی یو هم د جنیټور برق وی یو نور هم ټول هم برق وی نو موږ باید لومړی قدم کې ډیر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نشو تر څو پورې چې هغه برقي وسایل چې هغه برق نیولی دا هغه مثلا عمومي لاین وي یا سي ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي هغه باید قطع کړو تر هغه پورې به په ناروغ باندې په ناروغ ته ورنږدې نشو وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی او دې تر څنګ په ډېر وخت کوشش وکړو چې هغه بچکل هغه قطع شولو دغه نارو دغه کس چې برق نیولی ده دې نه به ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو یعنې هغې ته نفس ورکړو او دې تر څنګ هغه د سی پي آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه طبابت له خونه هم تر سره کېدلی شي، طبیبان خونه هم تر سره کېدلی شي په ناروغ باندې، او د عوامو خلکو له خونه هم تر سره کېدلی شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به تر سره کوو. او دې نه علاوه څلورم قدم کې ساروان صاحب د ورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دې چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی که چیرې د برق شدت ډېر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه، او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یوه پاکه تکه واچوئ او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب، د ناصري ورور ته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی، یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی، هغه هم ورسره چپه کړی ده. ګران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي، که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي، هغه باید قطع کړو دغو ساحې نه، وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان، زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي، انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه، یا ازادي راډیو، مهرباني صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. طلا محمد صاحب مهرباني، همداسي مې ستاسو نوم واورېدو.
ساروان صاحب بخښه کوه، د موضوع ته ونه وزمه. دغه زموږ د روزګان په ولایت کې په هلمند کې هم عبدالله داتار صاحب، او په کندهار کې محمد اشرف کاکو، دغو څه ما پوښتنه کړې ده. د څه چې راډیو د ورځې د خوا سمه یې، د شپې د خوا دغه لنډه څپو ته چې واوړي د شپې موشته ډېره کښکښو کوي، کنده نه موږ سر نه په خلاصې دا تلیفون نه کم خبرې په دامې
سید ډېره مننه دا خبره مو واورېده. لکه د موضوع په اړه پوښتنه نه لرئ، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو.
موضوع په اړه پوښتنه لرم.
مهرباني. نو
دغه زموږ خواته دوه کاله دمخه یو سړی و، هندار ونیوې، بلال موږ سر نه په خلاصېدی د شمسیانو، نو د چر بیا چا بس وکړي چې دا په لندام ځکه کې کښېږدي، هلته چې موږ کښېښوي د چرګې دوه ورځې دغه شي و، هغه کار خلاصته و، هغه مړ شوی و. زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی، شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي، باید چې دا لس ویرونه پټ کړي او یو ځای چې دا شمسیانو کې واړي پیدا شي، باید چې په لاک خطا کې یا مولد برخ وړي یا بل ځای ته. وسلام،
ډېره مننه، سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسیم ځان راوپیژنه، یا ازادي راډیو.
مننه ساروان صاحب، خو خوشحاله اوسې، پښتون افغان یم، لغمان.
سلامت اوسه، مهرباني کوئ صاحب.
فرمان سے محترم ڈاکٹر صاحب، دغه بارہ کی ضرورت معلومات را کی خپل چلی دلی دی، دغه برق سو گونی سی دغه چوی پشگا کی نه دغه شگی کی چوی خاص کله شی وای، دغه برق بیر ته ډیر زر دغه کما سرا کی دغه بزن کی وی د خوشی کین، دغه برخه کی ضرورت تلک معلومات را کی چې دا څنګه را خبره، او دیم دغه برخه کی تداوی څه به موجوده کنه، دغه برخه کی تلک معلومات.
سید ډیر مننه، اوریدونکو ډیر زیات دي ک لطف کی چې لنډی خبري وکي چې جواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوي تاسو هم. سلامات اوسې، مهرباني کوي.
مننه، خوشحال اوسئ. محمد نبی احمدی هم بغلان نظر والی ساروان صاحب محترم، ټوله کې موږ تاسو وګورو دا برق نیول یا برق نه نیول، خو بدبختي دا چې کده ساروان صاحب افغانستان کې هر سړی برقی ده، هر سړی هغه انداره لګي یا شمسی لګي یا ژوندی برق لګي، تقریبا دوی خپل دغه شی خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره افغانستان کې معمول ده، دغه هر سړی چنګاوي یعنی بوختي هغه یو سیستم جوړي، هغه سیستم وګوره معیاري نه یا نو داسې فکر کوي چې یو دولتي هغه راشي ورته یو برقی راشي هغه ورته چکی ورته وګوري. نو په ټوله کې تیر کال د منګل کې هم دغه یو افغان خبره یو څوک برقونه بیا دغه یو سات نیم سات ریکې خړې بیا بل هغه ویول کابل ته بیا لکه تدوی په وسو ډیر وخت یو وته وسه موږ زرمای پدا. نو په ټوله کې موږ ټول برقیان یاسو په دې راسه کې باید هغه سوسمونه باید هغه خلکو ته اوس باید هغه خلکو لغه استفاده وشي، یعنی په وسو نه زیات ولګي. نو په ټوله کې دغه مشکلاتونه
ډېره مننه، سلامت اوسه کورودان. یو بل اوریدونکی هم لا اورو، بیا ځو میلمنو ته مهرباني کوي تاسو.
ساروان صاحب محترم، سلام الله سره تاسو د دې ټول قدم نه اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ مستقیما پوښتنه کوئ.
قربان سم الله د خوشاله کوي سلام منو توامه سروان سم محترمه زما ډاکټر صاحب مری څخه دا پوښتنه ده خوشاله چې د ځغه ورمه د خپل ټلیفون د طریقه از مزه فاره د فخر او افتخار ځای دی زموږ داسې لوړ لوړ قدرونه لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب مری څخه خدمات دغه پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خو هغه غازنیونه دي چې مثال د خبرې په ژمي کې په دا کورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي داغه څخه د اکثره د غاز نیونې را مخته کیږي انو زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریات کې دغه مشکلات ته دوم غاز نیونه یا غاز نیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورتوي یا ځین کسان ثانان ورتوي نو دغه سات اکثره وخت موږ لیدلی په دکلیوالو سیمه کې یا څاروي ورلیدلی خدای نه خسته یا مثال انسان ورلیدلی دغه څاروي د ژغورن لپاره انسان ورلیدلی چې مثال هغه څاروي راو کاږي یا انسان راو کاږي نو پوران یاله ته هغه څه کې غیښونی شي چې مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب څخه ما پوښتنه دغه چې دغه غاز نیونه واغه پارسل لري کنه سره لري دغه د تستا څاروان سم محترم ډیر ځای نه مدلیدلی دی
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب مری جواب وایي لومړی انجینر صاحب نوري ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برق ونیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما د سکش پلاستیکي پلاستیکي موزه په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي کله چې کار کوي کوم کوم شان رعایت کړي چې برق یې ونیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او که نه دي
برق نیسي که پله وچ لرګي باندې ماکه کی منته په وچ لرګي باندې برق دی وجود نه اعلان دی نه زی اما که یعنی بل چیرې د سی ارتباط ولري منته هغه برق چې سړی ګونی سي زدا سپیکر کو مار سړی اوس په افغاني جامعه کې یو پګړی سړی د چې څو پوسی چې برق نه ولې ده بل سړی د کومه کورسلو کې خپل پګړې دره واخلي یو ته ورواچې راکښتې کې دغه برق نه اما زه بیا هم د هغه کومه د څورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم برق د برق نه د استفاده کوي دغه مزې د کوم کنټرول کې چې هغه لري کنه لوس دي کنه دي او لوس برقونه چې هغه لري نه لوسي کڅړی ورسره تماس ورسی قانون سي خو رمځکه چې لنده یې هغه هم برق نسی نو په دې لحاظ باندې سړی ارتم هغه سي مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دا ده چې د برق د شارتي د مخنیوي لپاره دغه مزینه چې دوی استفاده کوي دغه مزي باید اصول برابرۍ یعنی به هیڅ شارتي ونه لري لوس نه وي او د سې استفاده تر وکی اما چې برق نسی باید یو پګړی یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برتنیول تر شای واچي راکښه کې یو بل
یعنی لاس نه ور سره لګوي بلکې یو څادر یا پګړی یا شی چې دغه په وسیله دی راکښه کې
نو که لاس ور سره ورکه خوده په برق نسی او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم نو په دې لحاظ باندې ډیر مهمه ده چې پګړی یا کو څادر یا کو بل کومه کی شای باندې یا کول سي چې یو بل سیم کور سره یا غي تر چا پیرې کښ کې را کښ کې خوته او د امکان ډیر زیات څه اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر سي یغه سړی سره لمړی کومه کنه سړی ډیر زیات کول شي او ډاکټر صاحب مخکې چې ورته ویل چې هغه د تنفس هغه کومه کوم خلو په خلو تنفس باید ورته ورکول شي ته د بیهوشي حالت د تللې نو کوم دی لحاظ باندې یعنی ډیر امکانات شته خو دغه کارونه دي زه د فکر کوم چې یو ډاکټر چې لمړنی کومه کنه کوي یغه سره د دوی هغه یو درس دی واخلي یا څورته یو کورس دی د چې لمړی کومه کنه سړی سره رقم کوي او دغه دی یو ډاکټر په کومه سره کول شي چې د داخل کې زده کی
بلې سپ په ځینو هیوادونو کې دا جبري دي چې هر انسان باید د لمړنی کومکونه زده وی. دوی وستن سبا انټرنیټ ستا، یوټیوب ستا، په هر ځای کې کولای شي، په ګوګل کې کولای شي پیدا کی چې لمړنی کومکونه څنګه دی داخله په خله تنفس څنګه ورکول کیږي، نور د لمړنی مرستي څنګه ورکول کیږي. نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري، امکانات لري، ودی ګوریا او نور ته دی هم ورزده کړي، په خپل دې هم ذکر نور ته دی مرزده کړي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو دی اوریدونکو خبري واوري دي. یو اساسی سوال به بیا ورست از ماده وی، اول خودی دوی پوښتنه ته جواب وایست. هغه سوال ده چې که فرزند یو څوک برقونی سي سخت ضربه و ولیدله او جوړم شو، ورسته د په صحت باندې اثر څه دی؟ خو لومړی دی اوریدونکو دی پوښتنه ته جواب وایست. یو ول چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه سیدا و کنه ده سی مهرباني.
سروان صاحب، لکه څرنګه چې موږ ورور د لغمان افغان سویل چې بعضې کسان مثلا که چېر برق نیسي هغه باید په شګو کې خښ شي، نه دا یوه هم صحیح تازه سمه دغه خبره صحیح تداوی نه ده. ایدې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښه و، که چېرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغې ته کېدای شي نور انتانات هم مداخله وکړي، هغې و زیاته ایدې په ځای چې کومک ورسره کړی وي د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنې کېدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنې انتانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او د طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري، او ډیر کوشش وکړو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو باندو کې شتون لري دا په لمن زوړو. لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل او انجنیر صاحب هم ویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دی هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره ورسته د هغې نه که هغه شور دغه شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولای، خوله په خوله تنفس ورکړ شي، او ورسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتۍ له عمل استوي وي هغه باید ځانه جدا شي، او په یو پاک رجایي یا پاک صادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښه و خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را بشو څاروان صاحب، تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه ترومای چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي، خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي. دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت ناوخت ځان سره تکراروي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه وای راسته کړې، زه خو د برق وژلم اوس به زه نشتم په دې دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي کیدای د نور په هغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي. او ایدین علاوه بعضې کسان چې سروان چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحه چې نیکروتی کړي وي هغې د هغو هغه یا زخم کړي وي، په عامه ټکو به ووایو چې زموږ معزز او محترم اورېدونکي په دې باندې پوه شي، د هغې نه که چیرې کوم انتان مداخله وکړي ورسته دا دغه ناروغ کیدلی شي چې دی ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کیږي، بلکې دغه هغه امتانات نور ثانوي امتانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده، او دغه ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپلې خبرې راټولوم. هغه سروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است، یعنی وقایه دیره ارزان و ساده و آسان در نظر مالجه تا با دید کوشش و کو که در برق سره همدارنگه در نور و در سوان مواد سره باید سربازی و نکو ایگه سره توک مسخری و نکو، که چیره در کار که و پروانس از خپل جوان سره خدا نخواسته در کمار و ایلی آده کیدای
شي چې همدغه ټوکی موږ د مارکر کومې پورې ورسوي. بله صاحب، ډیره مننه. ډاکټر صاحب، د بل اوریدونکو کې د پښتنې تام کا جواب وایي چې وای په ځینو مواردو کې که څوک څاټه کوشي بیا څاروایل بدلې وي هغه راباسي، بیا د هم غاز دیوالې په کویانو کې یا څاګانو کې هم غاز شته.
بله دقیقاً سروان صاحب یو دغه په اوس یې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده، خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښوده چې د هغې سوان له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي، لیکن نور ګازات هم شتون لري لکه د میتان را دو په شمول نور ګازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوهي کې لویږي، موږ باید بدون له وقفې نه په هغه تخیز ورنهچو یا په هغه څه ورکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې په حساب باندې هغه لایت یا هغه چراغ را سره یي او دغه بل شخص هم په پړیو باندې وتړل شي، ورکته شي، تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه هم په ډېر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډېر موږ په ډاډه زړه باندې کته کیږو په دغه کاریز یا څا کې، نو کیدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کدام په دې اساس باندې په اکثر ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم، په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې، لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه مو ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله، یعنی هغلته به هم د باروتو لپاره ځای را وکنه او دا پس دغه باروت والوزول. اکثر کسانو به دغه باروت بیا چې ورکته کیدل دغه به بوی به د منځه وړل، در حال کې چې هغلته خو دغه ګازونه شتون لري. نو داسې حالت کې هم که چیرې کوم ځای کې مثلا هلته سرنګ والوزوي یا بمون والوزوي، پس بعض تاګانو کاریزونو کې هغلته به تا اته څلوېښت ساعته پورې هېڅ څوک به ورکته نه شي. نور میتودونه هم شتون لري، لیکن ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص ورکته کیږي هم د لوړ نور اشخاص سره به په تماس کې په پړې به ورکته کیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
سب یو بل شیم ده چې د غازونو خصوصا په کابل کې چې اوس د تشنابونو لپاره شاور څاګان جوړوي، په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډیر غاز راټولیږي او کله ناکله خپریږي. خو پر حال انجینر صاحب، برق چې انسان نیسي څه ورسره کوي؟ سوځوي، وینې وروچوي، د بدن اوبه وچوي، څه کوي؟
دا بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې خپېږي چې هغه بینه هغه لري اوسفنه لري او اوسفنه هغه برق انتقالي، نو په دې لحاظ باندې د وینه وچوي درته، نو په دې لحاظ باندې د دغه مخنیوي باید ډېر زر وسي تر څو چې یعنی زه په خپله یو چا سره زه مخامخ وم چې برق ونې وه ما چې لکه په پښه مې ووهه یو خواته چې ګلوېږي او بیا بیرته راپورته شو او ځان یې هغه ته او مدیر زر مې دغه عمل اجرا کړ. یعنی په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي، هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني، سړی وژني دا وژلي همدغسې دي چې دغه سړی ونه وینه وچوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب عمری، تاسو دې برق نیولو په عواقب هم خبرې وکړې، یعنی په اوږد مهال کې څه صدمات انسان ته رسوي. د غاز نیولو په اړه مو وایست، د غاز نیولو ممکن یو سړی غاز ونیسي، حتی به هوش شي، روغتون ته لاړ شي، معالجه وکړي، آیا د منفي اغیزې تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلوان صاحب، هغه کسان چې گاز نیولی وی که ته هر ډول سون مواد هغه گاز نیولی وی هغه په موږ اوایل کې تا کوم نه کینې کولم چې ولر لو ویل مخ کې کدا چې سردردی او د سرګیچی ور سره وی ته اوس وخت پوری هغه لمنځ دی او دا شخص یو به خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخ هم ویل چې سروسته چې بعض کسان بیا د استرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي، لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتوني ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي، نو وروسته له تداوی څخه هغه بېرته د سالم کیږي، یعنې نورمال حالت ته راګرځي، کومه ستونزه یعنی په آینده کې هغه کس نه لري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې سروان صاحب، وایي که چیرې په یو اتاق کې یو غازی بخاری لګیږي نو خپله باندې دغه غازی بخاری ته هر نوی وي تقریبا د لس نفر اکسیجن مصرفوي. او دا بخارګان ته مختلف عناوین تر لاندې راځي او زموږ خلق ته وایي چې دا بوی نه کوي، دا دود نه کوي، دا تاسو نه نیسي. نو بهتر ازم دی دا چې کچیر هغه بخاری بوی هم ونه کی، لوګای هم ونه کی، یا هغه کوم پیسې باندې پایپ نه لري چې هغه دود کې سره وصل وي، په هر حالت کې کېدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کینی، یعنی په دوامدار توګه هغه مسموم کی او هغه خدا نخواسته د تروختونه پورې ورسي. نو بنان په دې اساس باندې کسان هم به تر ازمه اتاس خبره ده چې گاز نیولی وي پاینده کې کوم ستونزې غوته نه رامنځته کیږي، بلکې هغه په ډېر کم وخت کې نورمال او بلته بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي.
لسه ډېر زیاته مننه کور ودان. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنه آزادی رادیو.
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب،
زه به یو څو خبرې وکړم. دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه. نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخارۍ یا هم هغه بخارۍ چې په هغې کې کولا دا شیان سوځول کېږي، د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوي چې قیمته دی او ځینې خلک یې وس نه لري.
او قیمت خدای خو که چیرته د نورو فکر د نورو حادثو ته موږ او تاسو فکر وکړو، نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح، ډیره مننه بشارالله صاحب. کوردی ودان بل دور کنه قطع شوای دی. سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشارالله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کوي. زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیو یا ګاز ونیو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کینی، بس بیا یې روغتون ته نه بیایي. فکر کوي چې دا صحیح کار دی او کنه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کو بیا د کور ته لاړ شي.
دقیقا سوان سیب، دا کسانو تا دموگا دا توصیه دا چه اوز دازاده رادیو سخه دموگ غگاروی که چیری ورستا دا گاز دا مسمومیت سخه، یعنی دا گاز نیوان سخه ورستا یا دا برق نیوان سخه ورستا حقا یعنی سالم پاتیکیگی، بیا هم یو زل چکب لپارا باید نجده روخچهی مرکز یا روختون تا مراجعه وکی. سوان سیب که دلشی چی پا اوائل که دا که مشکل نوی، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي. یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي په ګاز باندې، یو عادي سرګیچي او دربدوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شمه چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دی چې هغلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي، یعنی فشار و نبض و اکسیجن و آزره ضربان ایدې تر څنګ هغه تبه باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالمې، کومه ستونزه درته نشته، ده ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پریکړې زړې مشرانې مورګانې کوي چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي ویده شه ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي. نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما د هغه علایم حیاتي لپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو پورې چې ذهن هم آرام شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشتون شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. انجینر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي، نو په هر مرحله کې د ښاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري خصوصا په هر برخه کې ممکن لیاز و سرو کی چې په دې برخه کې مثلا خختی کم دی یا کلا کی دی نه دی، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. د ته پکاتو څه فکر کوي خلکو ته څه وایي شي دوی چې کله کور جوړوي او د دې سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بیغوري ونه کی، باید متخصص کسان راولي. فکر کوم چې ځینې خلک به شاید پخپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه به پخپل سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي. خصوصا په اطراف کې نن سبا خو تاسو واوریدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډیره عامه شوې ده. خلک مې اوریدلې دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي، بیا هغه په دې نه پوهیږي چې دا خو خطرم لري، د خطر برخي نشي تشخیص ولای. مهرباني.
ما ډیر هیواد کې کار کړی دی، البته چتلې د آلمان د صنعت قانون می چې د لندوانی لپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړي دی، البته می تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دا یو برخي هم په افغانستان کې روزنه ولري، یو قانون چې تدوین دي دغه د فارغه مرات نه کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې زه د څه فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه د فارغه باید یو قانون رامنځته شي، د وخت هغه د اوو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لاښونه وکړي چې د لندوانی کې څه مشکلاتونه البته موجود دي چې دوی باید مراعات کړي. او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډیر مهم دی د دغه کارونو لپاره. او آلمان چون له تاریخي پلوه یې وده کړې په دغه بحث کې په هر د هر څه لپاره قانون لري، نو نو که دی 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 څورتوي دی دی ور دی لګولو د مخېوي لپاره هم دی یو قانون لري چې څه باید وکړي لارښوونه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقی لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراعات کړي. زه فکر کوم چې په دښنه کالو کې باید دین ته ډیر ذکر ورکړي چې دا قانون مراعات کړي.
بله ډیره مننه سلامات اوسئ انجینر صاحب. یو اوریدونکی مشته منتظرم پاتې شوی دی، مهرباني کوئ صاحب.
د کارکونکو ټول ته سلام علیکم، پاس سلام د ملماستم سلام علیکم.
سلام
مازه مزا غوستانه د سارا علاقه کې چې ډاکټروم نه او د اسکرو یا د سندلې یا د ګایسه ونیسه د ډاکټر صاحب مزا غوستانه چې چې دا چې ډاکټر ته څه د ګم نه نو موږ دغه مریض لپاره به چې ژر ورکو چې د جوړچات سامسي.
او بخشه که ستاسو مریض گاز نیولی وی سکرو نیولی وی که چی شی نیولی وی؟
سکرو نیولی 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 نو چه پا دکترم نی رسیدگیم نکیز پا سارا علاقه که بیا مرزا مریض تا دکتر سابسون نیز گفتان را چش کم شاید خوراک وار کو چه دای جرنو که جلچات روان سی.
دیر آلی دیر آلی دیر منن دیر منن دکتر صاحب او مریض دوی تا زواب ویست مهربانی.
کچری یو نفر د دبرس کورونی ولای وی او یو هم اې دې ترڅنګ بل د سوان مواد نیولای وی، نو اول قدم کې به دا نفر به د ناروغ چې غاز نیولای یا دبرس کورو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې راو واسو، یعنی آزاد هوا ته راو واسو. او وخت ورته یو کچری شعور ولري، یعنی کومه ته نیوتلای چې په بینه عمیقه سا واخله تا ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي. او دوه هم که دغه نفر چې شورې ښه وه خبرې کولی شوی سروان صاحب، دې ته باید مایات یخ مایات په کافي اندازه دست نه چرې یخچال مایات وي. هدف موضوع ده چې د عادي ساړه دی تا اوبو سره کیدلی شي چې لیمو یا مثلا د بوري شربت ورته جوړ کړو، یا په کور کې کچیرې شړومبې یا مستې هغه باید ورته ورکړو په کافي اندازه سره. او درېیم کچیرې په کور کې یو ډډبې که یو پخانه وي کچیرې هغه هم نشته وي د مدني اوبو بوتل د وړکي د خپار ځای کې شته هغې کې یو پایپ ودواچوو هغه ته مریض ته ناروغ ته وو چې دا پوکوه یعنی په ژور اساس هغه پوکوه تر څو پورې چې دا کاربن دای اکساید خارج شي د سږونه او اکسیجن واخلي، او څلورم هم دغه شخص باید په یوه هماره سطحه باندې چې آزاد هوا ته مرستلی وي په هغه باندې پروت وي.
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسې ته لري او په کوم حالت کې وي، نو په داس حالت کې باید خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته.
ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب فریدالله عمری داخله متخصص او همدارس انجینیر عبدالخالق نوري د برېښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.